افغانستان کې د سحر اته بجې سوې. السلام علیکم. نن چې هر شنبه ده، د مرغوم یا جدي 14 د جنوري 4 د یو ساعت خبرونه چې ډیره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې سوې په خبرونو پیلوو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې مرستیال فران ایکویزا وایي په مرستندویو ادارو کې د ښځو د کار ممانعت به د افغانستان لپاره په اوږد مهال کې ویجاړوونکې پایلې ولري. یونما په خپل فیسبوک کې لیکلي چې ښاغلي ایکویزا د خبرې پرون سېشنبه د طالبانو د بیړنیو چارو وزارت له سرپرست محمد عباس اخوند سره په کابل کې د لیدو پر مهال وکړې. د طالبان حکومت د ډسمبر پر 24 په غیر دولتي بهرنیو او کورنیو مؤسسو کې ښځې له کاره منع کړې. هغوی ویل چې اکثر ښځې چې په دې مؤسسو کې کار کوي اسلامي حجاب نه مراعاتوي. ګڼو هیوادونو او د بشري حقونو خواخوږو طالبانو پر دې پریکړې اعتراض کړی دی. ځینو بهرنیو مؤسسو په افغانستان کې خپل فعالیت هم درولی دی او یوناما هم د دسمبر پر 23 ویلي و چې د خپلو مرستو یو شمیر پروګرامونه یې ځنډولي دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د خپلو تیرو څو لسیزو پالیسي بدله کړي، له تهدید او زور زیاتي دي ډډه وکړي او په سیمه کې دي د سولې او ثبات لپاره له افغانستان سره د متمدنو او شو اړیکو لار خپل کړي. ښاغلی کرزی دا غوښتنه پرون په یو بیان کې د خواله رسنیو له لارې خبره کړه. د دې بیان تر خپرېدو یو ورځ مخکې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وویل چې تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې د پاکستان پر ضد د بریدونو پلانونه جوړوي. تر دې مخکې د دوشنبه په ماښام د پاکستان د ملي امنیت کمیټې په خبر پاڼه کې خبرداري ورکول سو چې هیڅ هیوا ته اجازه نه ورکول کیږي چې ترهګرو ته خوندي پټن ځایونه ورکړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله هم ویلي دي چې د افغانستان په خاوره کې به شایي پر هغو کسانو برید وسي چې پر پاکستان حمله پلانوي. په هرات کې د نوروز په نوم د سیمایز رادیو پخوانی وایان خالد قادری لبند خوشی سو. د افغانستان د خبرلانو مرکز په یو بیان کې لیکلي چې د هرات محکمې شغلی قادری په خواله رسنیو کې د انتقادي لیکنو له امله په یو کال باندې محکوم کړي و چې د سې شمې پرځ یې له زندانه آزاد کړ. قادری نږدې لس میاشتې د طالبانو په بند کې تیر کړې. په غور کې یو ځوان د دې لپاره په 2 میاشتنی بند محکوم شوی چې د طالبانو لخوا د نجونو د زده کړو پر بندیز اعتراض کړی و. یوې سرچینې چې له طالبانو څخه یې د بیرې له کبله د خپل نوم له یادېدو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل چې احمد مجیدی یوه اونۍ مخکې په خپل فیسبوک کې د طالبانو لخوا د نجونو د زده کړو پر بندیز انتقاد کړی و چې بیا طالبانو ونیو او پرون یې په 3 میاشتې بند محکوم کړ. احمد مجیدی د غور د مرغاب ولسوالۍ اوسېدونکی دی. د ترکمنستان ولسمشر سبا چین ته روان دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایان هوا چینینګ پرون ویل چې سردار بیردی محمدوف د چین د ولسمشر شی جینګ پینګ په بلنه په 2 ورځنی سفر چین ته ځي. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایان د دې سفر په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د نړۍ د فوټبال نامتو ستوري کریستیانو رونالدو په پلازمینه ریاض کې د سعودي عربستان له النصر لوبډلې سره پرون په رسمي ډول تړون لاسلیک کړ. رونالدو تر دې تړون وروسته خبري غونډې ته وویل چې د ته په اروپا او امریکا کې د فوټبال کلبونو وړاندیزونه کړي وو، خو دوی دا غوره وګڼل چې له یو نوي چلند سره مخامخ سي. د تړون له مخې النصر د کال څخه باندې 200 میلیون ډالر رونالدو ته ورکوي. دا د فوټبال په تاریخ کې تر ټولو ډېرې پیسې دي چې یو لوبغاړی یې ترلاسه کوي. ودیش کلن رونالدو 5 واره د ټولې نړۍ د کال غوره لوبغاړی انتخاب شوی دی.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو ته ورجست د دې خبرونه د راپورونو برخه ته ورزو. افغان سوداګرو په سلګونو کانټینر تجارتي مال چې په کښتیو کې د کراچي پر لوري روان وو، د ایران د چابهار لوري ته ولېږداوه. سوداګرو دا پریکړه وروسته تر دې وکړه چې پاکستان د کراچي په بندر کې د افغانانو د تجارتي مالونو لپاره یو لړ نوي اصول وضع کړل. د پاک افغان سوداګری خونی په باور دا اصول د ابټال تړون څخه سرغړونه ده چې په 2013 میلادي کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی وو. جزئیات په دې راپور کې.
د افغان سوداګرو شاوخوا 500 کانټینر تجارتي مال چې له انډونیزیا او مالیزیا د کراچي بندر له لارې افغانستان ته انتقالېده، چابهار بندر ته واستول شو. د پاک افغان سوداګری خونی رئیس خانجان علي کوزي ازادي راډیو ته دا خبره تایید کړه. ویل چې دا مال پرون وروسته تر دې د کراچي پر ځای چابهار ته ولېږدل شو چې پاکستاني چارواکي د کراچي په بندر کې له یوې اونۍ راهیسې د افغان تاجرانو مالونو ته له خپل لوري 1 په 2 1 په 3 لوړ قیمت ټاکي. الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستانی چارواکو دا چلند د دې سبب کیږي چې د افغان سوداګرو د مالونو بیمه تقریبا څلور برابر زیات شي او د دې نرخ له مخې بیا افغان تاجر مجبور دی چې د افغانستان په ګمرک کې هم د یو کانتینر مال په ځای د نږدې څلورو کانتینرونو په اندازه محصول ورکړي چې له دې سره په افغانستان کې قیمتونه لوړی شي. خان جان علي کوزي زیاته کړه چې دوی هڅې پیل کړي دي چې پاکستاني لوری قانع کړي چې له دې کاره لاس واخلي، خو تر اوسه دې هڅو نتیجه نه ده ورکړې او که نتیجه ورنه کړي زیان به پاکستان ته هم ورسی شي.
په ترانزیتي تجارت کې زمونږ د دوی سره ډېرې جدي ستونزې دي او دا ستونزه که حل نه شي افغانان مجبور دي چې په بل بدیل فکر وکړي. حتی موږ اوس 20% د پاکستان د کراچۍ د لارې نه ترانزیت کوو، نور ټول د مرکزي آسیا او د چابهار د لارې نه کوو، نو بالاخره دا 20% به دوی موږ مجبور کړي چې د بلې لارې نه وکړو.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ په 2010 کال کې د اپټا تړون لاسلیک شوی دی. د دې تجارتي تړون له مخې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی دی، پاکستان د کراچۍ، قاسم او ګوادر بندرونو له لارې افغانستان ته د ترانزیت اجازه ورکړه. همداراز افغان سوداګرو ته اجازه ورکړه چې د هند الهور او واګې بندر پورې خپل مالونه ورسوي. د دې په بدل کې پاکستان د افغانستان له لارې منځنۍ آسیا ته د تجارت امتیاز ترلاسه کړ.
پنجشیر کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي تاییدوي چې له یوه دولتي رینجر څخه دوه ماشومان بلیدلي چې یو مړ سوی او بل ټپي دی. د دې ولایت د والي ویان وایي چې د دې پیښو په اړه پلټنې روانې دي. دا هم راپور
نور محمد وی ات کلن وراره د یک شنبه په ورځ شاوخوا د سهار 9 بجې وبجل شو. د نموړي په خبره وراره د خپل کلنۍ ازموینه په پارچپ ستللی و چې د راتک پر مهال خپل ملګری سره دا پیښه پرې وشوه. دا چې دا پیښه څنګه وشوه نور محمد په اړه ازادي راډیو ته داسې کیسه کوي.
ما خانه بودم چې 8:30 بجې بود از خانه برآمد.
د سهار 8:30 بجې و چې وراره مې لکور نه وته او ماته یو ویل چې کاکا زم خوانځي ته خپل پارچه اخلم. دا چې کله له خانه یو بل ملګری سره یې راځي د کلی خلکو لیدل چې دوی رینجر ته پورته کیږي. رینجر ورته دروي او دوی ورجک شوي. دوی چې کله خپل کلی ته راځي هر څه غک کوي، د موټر بانټ په لاسونو وهي، خو څوک ورته موټر نه دروي. دغه ماشومان هم چاته کلنو د رینجر نظام نه لاندې غورځوي. هغه نظامي هم دومره غیرت نه کوي چې دوی خو اوس ول ویدل پای تر رختونه پورې بوزي تختی اوس موږ څوک راونیسو.
د نور محمد
په وینا د وراره ملګری یې ټپي او دا مهال په روغتون کې دی. دغه پیښه د پنجشیر ولایت خانیز ولسوالۍ کې شوې ده. د پنجشیر ولایت لپاره د طالبانو سیمه ییزو چارواکو هم دغه پیښه تاییدوي. د دې ولایت د والي ویان ابوبکر صدیق ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې پیښه شوې خو په اړه یې پلټنې روانې دي. نوموړي په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي، خو لیکلي پایلې به ژر له رسنیو سره شریکې شي. دا پیښه داسې مهال کېږي چې له دې وړاندې هم له یاد ولایت نه عامو خلکو سره د طالب ځواکونو د ناسم چلند په اړه راپورونه ورکړل شوي، خو طالبانو بیا رد کړي دي.
ازادي راډیو فلندو څپو په 19، 21 او 25 مترو باندې واوري.
افغانستان کې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو له بندیز وروسته ایران ویلي چې د افغانستان یو شمېر ښځینه محصلانو ته په تهران کې د زده کړو زمینه برابروي. بل لوري ته د بریتانیا تر شلو ډیرو پوهنتونونو ژمنه کړې ده چې پر افغان نجونو د پوهنتون د زده کړو د بندیز تر لرې کېدو پورې به افغان نجونو ته په خپلو پوهنتونونو کې د وړیا زده کړو زمینه برابره کړي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت تېره میاشت امر وکړ چې تر بل امر پورې دي افغان نجونې پوهنتونونو ته نه ځي. احمد شیبر نور تفصیل راکوي.
ایران د تهران په پوهنتون کې د افغان محصلانو بورسونه 5 برابر زیات کړي دي. د ایرنا آژانس راپور له مخې سږ کال د دې بورسونو لپاره د ایران حکومت 40 میلیارد تومان ځانګړي کړي دي. د تهران د پوهنتون رئیس سید محمد مقیمی وایي پوهنتون په افغانستان کې له زده کړو د محرومو شویو نجلیو منلو ته چمتو دی. شاخلی مقیمی د سیشن بی پورس خبری غونډې ته وویل چې په پوهنتون کې د منلو شرایط دا دي چې د افغان نجونو علمي سطح او تحصیلي سوابق د تهران د پوهنتون په کچه وي. خود تهران د پوهنتون د اعلان د افغان جنو لپاره شایع هڅون کوي نیوي. صوفیا زاهد یو محصله ده چې د طالبانو له حکومت وروسته اوس په کور ناسته ده. د په ایران کې وروستیو سیاسي تحولاتو ته اشاره وکړه او ازادي راډیو ته وویل چې شب داوي چې د افغانستان دننه دوی ته د زده کړو زمينه برابر شي.
پوهنتون هغه یو مرحله ده چې انسان ذهن سازي کوي. نو د پوهنتون څخه وروسته موږ کولی شو چې ماستری پی جی دغه شان ته په سکالرشپونه کې درشو. که چېرته دغه شرایط په خپل هیواد دننه کې د ټولو محصلینو لپاره برابر شي نو زما په نظر دا به ډېر ښه وي.
د جرمني د ډي پي اژانس په باور د اوس لپاره 420 افغان محصلان په تهران پانتون کې زده کړې کوي چې له 400 څخه یو برخه جوړې دي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت 13 میلادي میاشت دولتي او خصوصي پانتونونو ته د نجونو پر تک تر ثاني امر پورې بندیز ولګاوه. پر دې پریکړې نړیوالو او د افغانستان دننه خلکو سخت غبرګون څرګند کړ. بل لور ته د بریتانیا تر شلو د ډیرو پوهنتونونو مسؤلانو ژمنه کړې ده چې په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم به تر بندیز پورې د بریتانیا د ډیجیټل روزنیز شرکت یا فیوچر لرن له لارې په افغانستان کې افغان ښځینه محصلانو ته د وړیا زده کړو زمینه برابره کړي. د بریتانیا د رسنیو د راپورونو له مخې افغان نجونې او میرمنې کولی شي چې آنلاین په څه باندې 1200 روزنیزو دورو کې برخه واخلي. د بریتانیا له دیرشو مهمو پوهنتونونو څخه شپږویشتې د فیوچر لرن شرکت له شریکانو څخه دي. د تهران پوهنتون وروسته تر دې د ښځینه افغان محصلینو د منلو خبر ورکړ چې یو شمېر ایراني چارواکو په افغانستان کې د نجونو د زده کړو پر ځنډېدو خواشیني څرګنده کړه. قمر نیازی چې د زده کړو د برخې فعال افغانه ده د تهران د پانتون د اعلان پاړه وای
د انجونو سفرونه دی یا د خزینه او سفر د چې بدون له محرم څخه د نظام د خوا څخه پابندي پیبندي لګول شوی د چې دی بدون له محرم څخه سفر نشي کولای. دا که یو لورکی لار سی تهران ته تحصیل د پاره څوک بیوی سی تر هغه ځایه پورې ټول خوړونه نه لري ټول خپلرونه نه لري ډیر انجونې ستا چې نفقه کورته دغه جلی پیدا کوي یو وخت کار کوي یو وخت پانتون وایي هغه کار هم پې باندې ودرېدله پانتون هم پې باندې ودرېدله. دا که بیا هغه لاړ سي تهران ته د زده کړې دپاره دلته به فامیل څنګه سي.
ایران په داسې حال کې افغان نجونو ته د لوړو زده کړو وړاندیز کوي چې د راپورونو له مخې په تیرو کلونو کې د ایران په ښوونځیو کې د افغان کډوالو پر زده کړو محدودیتونه لګیدلي وو. ایران د میلیونونو افغان کډوالو کوربه دی او وخت په وخت په دغه هیواد کې له افغان کډوالو سره د بد چلند راپورونه خپری شي. وروسته تر دې چې 22 کلنه ایرانۍ مهسا امینی د اسلامي حجاب د نه رعایتېدو په تور د ایران د پولیسو په توقیف کې د سپتمبر په 14مه ووژل شوه د ایران په بیلابیلو ښارونو کې په پراخو اعتراضونو کې نجونو او ښځو برخه واخیسته. ایرانی چارواکي د دې معترضانو د ځپلو په خاطر د نړیوالې ټولنې له سختو نیوکو سره مخامخ شول.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سم یو نړیواله مسأله د راپورونو لمخې روسي پوځیانو په اوکراین کې د هوا او ځمکې لارې بریدونه زیات کړي دي. دا حمله یو ورځ وروسته تر دې ډیر سوې چې کیف ادعا وکړه چې په سلګونو روسي پوځیان په یو برید کې وژلي یا ټپیان کړي دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
د اوکراین پوځوي چې روسي ځواکونه یو ورځ وروسته تر دې چې درانه تلفات ورواوښتل په اوکراین کې ملکی اهداف په نښه کړل. د اوکراین د لوی رسیز دفتر د دوشنبه پر ورځ خبر ورکړ چې شاوخوا 1500 روسي عسكر په یو ورځ د اوکراینی ځواکونو د برید پر مهال د خرسون په ماکیفکا ښارګوټي کې یا وشل شوي یا ټپیان شوي دي. په خپلواکه توګه دا ګرانه ده چې د کیف ادعا تایید شي. خو د روسیې دفاع وزارت ویلي دي چې په دې برید کې 3 روسي عسكر وژل شوي دي. د روسیې د پوځ بلاک لیکونکي چې ډېر کله د اوکراین د جګړې پر مهال د باور وړ معلومات شریک کړي دي وایي چې د برید پر مهال د روسي پوځانو مرکز ته نږدې د مهماتو زیرمه چاودلې ده چې له امله یې تلفات زیات شوي دي. اسوشیټډ پریس اژانس د ماکیفکا په ښارګوټي کې یو ویډیو ترلاسه کړې ده چې 15 کرینونه او د بیړنیو چارو کارکوونکي پکې ښکاري چې د کانکریټ ستري ستري ټوټې لري کوي. دا د اوکراین د جګړې له پیله چې څه باندې 10 میاشتې کېږي پر روسي ځواکونو تر ټولو خونړی برید دی. د روسي حکومتي اژانس ریا نوویس پرون راپور ورکړ چې د وژل شویو عسکرو د بیر مراسم په 2 شهرونو کې ترسره شول. د اوکراین پوځ د سیشنبه پر ورځ وویل چې روسي پوځیانو د 24 ساعتونو په ترڅ کې 6 توغندي او 25 هوایي بریدونه وکړل. همدارنګه د ورځې په اوږدو د راکټ لانچر و اویا بریدونه ترسره کړل. د اوکراین د پوځ په وینا د 6 توغندي او له هوایي بریدونو څخه 10 حمله پر ملکي تاسیساتو شوې دي. د دې بریدونو له امله د اوشتو تلفاتو دقیق شمېرې تر اوسه له رسنیو سره نه دي شریک شوې. خو د اوکراین د لوی رسیز د دفتر په وینا د دوی ځواکونو پرون وبشتې رانی ډرون الوتکې نسکوري کړې دي.
د دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري اتې زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
له اوریدونکو ته
موږ خپله ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي ځان حقوق د بل حقوق د ګاونډي
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورته اچولی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلیم وکوم. تیر میلادی 2022 کال په افغانستان کې د کتاب د پیر او پلور بازار سور د کتابونو خبرونکي چارواکو ته وړاندیزونه لري.
دولت نندارتونونه جوړ کړي
د مالیات په فرهنګي اوزو باید قطع شي.
یونسکو دا فرهنګي بنسټونه کولی شي چې د کتاب دپاره بازار.
لیکوال او شاعر صدیق الله بدر:
دغه ټکي ته باید مونږ توجه وکړو چې مونږ څه وایو او څنګه باید ووایو.
شعر هم لرو:
دومره کړیکو فریادونو راویښ نه کړ د افغان لونو بخت
لدا سی چا سره شخی دلیو چې د ملي هنداري ټول کیسې له یاد ستدي.
که بر د فکر ګل سر خو بر د وای وای
کتر پای را سره وی نور مطالب به هم له ازادي راډیوي ادبي مجلې پروګرام څخه واوري. وسره د وشتم میلادي کال د پښتو کتابونو د پلور، پیر او چاپ بازار سوړ وو. پروسش کال په افغانستان کې د یو شمېر کتاب پلورنځیو د مسؤلانو په باور شاوخوا اویا پښتو کتابونه چاپ شوي دي. تر دې مخکې څو کلونه وضعیت داسې و چې کال په کال به د چاپېدونکو کتابونو شمېر زیاتېده. په کابل کې د اکسوس کتاب پلورنځي مسؤول صفي الله ناصري وایي چې د تیرو کلونو یوه ورځ به هم د یو نوي کتاب له چاپه تشه نه وه.
مجلل کلونه ای سبب دا چې هغه وخت کې تقریبا هر ورځ لکه لږ هر ورځ په تفتیش به یو کتاب بین مارکیټ ته راوتلی شو.
تیر کال بیا کیسه خرابه وه. په کابل کې د مازدیګر کتاب پلورنځي مسؤول عزت الله ثواب ته 2022 کال د کتاب د چاپ له پلوه په تیرو شلو کلونو کې تر بل هر وخت بد ښکاري.
په تیرو شلو کلونو کې دا کال چې وو د کتاب د بازار د پاره کال نو او ډیر کتابونه چاپم نشو. یعنی مخکې به چې په میاشت دوه کې چاپېده اوس چې د دې ټول کال کتابونه راجم شي هغه عمر نه دي چې هغه دوه میاشتو کې به چاپېدل.
له ښاغلي جواب سره د سمون کتاب پلورنځي مسؤول مصطفی سمون هم نظره دی. دی د کتاب له سوداګرۍ په 2022 کې شکایت کوي. د لاسه د راډو سره د خبرو پر مهال د خپل کتاب پلورنځي د چاپ شوی کتابونو مثال راوړ او وی ویل:
موږ په دې کې یو کال کې تقریبا شپږ وینونه کتاب چاپ کړی. موږ په 2021 کې تقریبا د کال 15 وینونه پورې موږ کتابونه چاپول.
اکسوس کتاب پلورنځي د طالبانو تر واکمنۍ مخکې د کال شاوخوا شپېته عنوانه کتابونه خپرول. د دې کتاب پلورنځي د مسؤل شاغلی ناصری په باور د 2022 کال لومړۍ میاشتې بدې نه وي، خو د کال په دوهمه نیمایي کې د کتابونو د چاپ چارې ټکنۍ شوې.
تقریبا یو شپږ میاشتې تر ډېره وضعیت له ښه وه په لومړیو کې، خو پس د هغې نه هم بیا بېرته ستونزې زیاتې شولې او د کاغذ د حساب همدارنګه د اکاډمیک مرکزونو د لړزان د وضعیت په ثبات او د خلکو د اقتصادي ستونزو په ثبات او یو لړ د سیاسي ستونزو په حساب دغه وضعیت ډېر عادي نه.
وړم کال د اګست تر 15 مخکې چې طالبان کابل ونیسي کتاب پلورنځیو به لیکوالو ته حق زحمه ورکوله. پروسش کال چې د کتابونو بازار سوړ و محدودو لیکوالو حق زحمه ترلاسه کړه، خو تر پخوا کمه. پخوا به ښه کتابونه وړیا چاپېدل، خو پروسش کال کتاب پلورنځیو دا چلند بدل کړ. په دې اړه لښاغلي ناصری څخاور
د خبرم دې باندې څنګه له خاندان سره تعامل هم سره وشول چې دوی په خپل د دې یو مقدار پیسې پیدا کړل او موږ د کتاب ورته چاپاوله نو وعده به تاسو سره چې لکټر لګي یو بیا څنګه تاسو له کتاب پرول شي نو موږ تاسو ته څه به تدارکو نو در کوم تعاملات موږ هم مختار د دې سره او دا یو انتخاب کنه چې په دا برخه کې کار وشي
یو بل علت چې د کتابونو پر چاپ منفي تاثیر وشینده د کاغذ ستونزه که څه هم دا ستونزه د کال په ترڅ کې داسې ښه شوه چې کاغذ لږ ارزانه شو خو د ښاغلي ناصری په باور د کتاب د بیې دا ثبات ثابت نه شو پاتې
په دې وروستیو کې یو ځل کله چې ډالر لږ زیاتې تللی وه یو دوه ډالر اثر کې پیدا کړی وه خو بېرته هغه هم خپله راس نه دی پاتې شوی بېرته پورته تللی دی نو د هغې په حساب هم نشي کولی چې کتاب چاپ کړي ځکه چې د یو خو دا مسله په نغدیه شوې ده چې باید په نغدیه خریداري وکړي او کاغذ هم یو بهرنی توکی دی چې په افغانستان کې نشته نو په دې حساب خریداري په ډالر ده نو په عادي حالت کې نه دی
د سمون کتاب پلورنځي د مسول مصطفی سمون په نظر کله چې شرایط بدل شي بیا د انسانانو لومړیتوبونه تغییر کوي د دل اټکل سره سم په خوابه کتاب د افغانانو لپاره په شارونو کې توهم دریم ځای درلود او نن سبا حتی لسم مقام خپل کړی دی په افغانستان کې د سولې په کلونو کې کتابونه حکومت چاپول خو په تیرو شلو کلونو کې د سمون اکسوس مازیګر او سروش کتاب پلورنځیو په ګډون ګڼ کتاب پلورنځي کتابونه خپروي دغه خپرندویان په خپلو کې نندارتونونه نشي جوړولی له ښاغلي سمون څخه مې دا پوښتنه وکړه
خو نندارتونونه جوړوي څه دلته جوړم سول د دې ترڅنګ دا خو یو هغه کار ده چې دا افغانې خپل مابین کې راشي او همغږي وکړي او دا کار په مقبولي خو دې ترڅنګ باید اقتصادي لحاظ هم منته یو غیسي چې د کتابونو واخیستل شي وپلورل شي او خلکو ته ورسیږي او دا پرې همدغه د کتابونو د دولت یا د کوم مؤسسات لخوا واخیستل شي او دا چې په ولایتو په عامه کتابتونو په پانتونو په دې ځای باندې تقسیم
د مازیګر کتاب پلورنځي مسؤول عزت الله ثواب پیوي چې نندارتون مناسب ځای غواړي
د سی یو مناسب ځای نشته دی چې دولت همکاري ونه کوي عامه ساتو ځکه چې دلته کابل پونتون کې کلا د کتابونو نندارتون بکیدل نو غورپی به چې ورکولې بیا هغه کتاب پلورونکو نه پیسې اغستې هغه د غورپو چلته به کتابونه نو هغه عمر په کتابونه نه خرڅې د څومره بچ د هغوی کرایه وه اوس خو دغه سې حالات دي خو مخکې وو ځینې نندارتونونه لکه دا د ګویتا انسټیټیوټ او په کلنی جش ادبی جشن به مانځ کله کله ولایتونو کې هلته به بیا نندارتونونه د کتابونو هغه چې به کتابونه پلورل کېدل
په کابل کې کتاب پلورنځیو پروسه شکل ل خپل لوري دا هڅه وکړي چې څو ځلې کتابونه لیلام کړل په تخفیف یې وپلورل چې اوس کتابونه خرڅ هم شول په 2023 کال کې له افغانستانه بهر ته هم د کتابونو د صادراتو چارې ګډي وړې شوې مثلا سمون کتاب پلورنځي هیڅ کتاب په یو کال کې بهر ته نه دی استولی کله چې موږ د دې کتاب پلورنځي له مسول شاغلي سمون څخه هم دا پوښتنه وکړه چې بهر ته د کتابونو لیشلو سره به لکه د دې شمې دا سوړ بازار څه توت نشي دوی وویل
دا کار به امکان هغه وخت ولري چې یو لار ورته پیدا شي او یو لار دا الکترونیکي کتابونه دي مثلا پی ډی اف او د دې لپاره هم د پدې مصارف او هغه وختل کیږي چې باید او الکترونیکي کتابخانه جوړ شي نو بانکي سیستم فعال دی کنه تاسو ته دا چې هغه د اکاونټ له لارې پیسې رالیږي نو دا چې دا ځینې ستونزې شته چې دا هواري شي ان شاء الله باندې نشي
د طالبانو سربیا واکمنۍ مخکې درې څلور کاله داسې وو چې کال په کال به د کتابونو د چاپ شمیر زیاتېده نو څرنګه کېدای شي چې بیرته لږ تر لږه هغه وخته د کتاب بازار ورسی شي د سروش کتاب پلورنځي د مسول نجیب الله زیرک نظر
ټول مهمه دا چې د کتاب لپاره دولت نندارتونونه جوړ کړي کتاب د مطالعې لپاره عامه پوهاوی زیات وسي ځینې اسانتیاوي رامنځته شي په تعلیمي مرکزو کې عامه کتابتونونه باید جوړ شي کوي هغه باید فعال شي او غوته نوي کتابونه باید چاپیږي یا نوي نوي اپډیټ کتابونه هلته ورسوي دولت هم نور مسؤلیتونه لري لکه د کتاب سر سمالیه ده کتاب ده چاپ برخه کې یو بل متاسفانه نسبت په خواته افغانستان کې د کتاب چاپ لپاره کاغذ ډیر قیمت سوی ده نسبت په خواته ډیر لوړ ده په دغه برخو کې همکاري وشي او بل عامه پوهاوی زیات سي په ټولنیزو رسنیو کې په رسنیو کې باید کتاب ته یا کتاب مطالعې ته هڅولو ته شاګردان محصلین عام خلک لفرض دی مطالعه وکا کمپاین باید زیات وسی.
د سمون د کتاب پلورنځي له مسول شاغلی سمون څخه به واورو چې حل لار څه ده چې د کتاب بازار د پخوا په څیر شي.
بهترین لار دا ده چې په ولایتو کې هر ولایت کې پانتون ده، پانتونو تر څنګ هلته کتابتونونه لري، هغه کتابتونو ته کتابونه واخیستل شي د مطالعه او د کتاب فرهنګ نور بېرته وغوړېږي د پخوا په شان. او د دې تر څنګ عامه کتابتونونه دي، د هغه لپاره د هغه واخیستل شي کتابونه، عامه کتابتونونه جوړ شي او د کتابو دپاره د کتابونو نندارتون جوړ شي، نو دا ټول تاثیر کوي. بیا به بېرته هماغه پخواني حالت ته تقریبا بیا به ورسي.
د مازدیګر کتاب پلورنځي مسؤول عزت الله جواب ته بله حل لاره هم ښکاري.
که یو خیریه موسسه خو مستات خو دا د اکثره بندم شو او دولت هم کولی شي او نړیوال او دغه یونسکو دا فرهنګي بنسټونه کولی شي چې د کتاب لپاره بازار یا نندارتونونه په لاره واچوي. همدارنګه کولی شي چې عامه کتابتونونو ته د دغه کتاب پلورونکو نه یو څه کتابونه واخلي په بیه باندې، او دا ولایتونو ته هغه کوم ځایونو کې چې عامه کتابتونونه شته یا اړتیا ده ورته هلته ورسوي.
د اکسوس کتاب پلورنځي مسؤول د کتاب د بازار د غوړېدو لپاره د قانون د پلي کېدو په شمول یو لړ وړاندیزونه لري.
لومړی که یوه ملي فرهنګي ستراتیژي جوړه شي چې د دې په رڼا کې د ناشرانو، لیکوالانو، ژباړنو او د دغه حوزې د نورو کارمندانو چې کاپي رایټ حق لري د هغو د حقوقو د خوندیتوب لپاره د هغو څه ارزښتونه چې دي چې هغه سره تنظیم شي، او په دې لړ کې د ناشرانو ته کاغذ ورکړل شي، او لږ تر لږه لسو کلو لپاره باید د مالیات په فرهنګي حوزه باید قطع شي، احتوان خپل شي، فکر شي. بل د کتاب اخیستل د دولت له خوانه چې عامه کتابتونو ته باید کتابونه واخلي، بل د عامه کتابتونو جوړول دي. افغانستان درې سوه او اته نوي ولسوالۍ لري، لږ تر لږه په اړه ولسوالۍ کې موږ باید دا ملزم وګڼو چې یو کتابدار ولرو، کتابتون ولرو، او نوې ټکنالوژۍ ته زمینه مساعده شي. همدارنګه د کاپي رایټ اړوند کومې ژمنې چې شوي دي په خپله کې کوم قوانین دي په افغانستان کې هغې ته باید درناوی وشي، او نړیوالې ژمنې چې شوي دي کاپي رایټ په حساب ته دا پانګونه پراخه شي.
په دې هیله چې سږ کال په افغانستان کې د کتابونو د چاپ چارې وغوړې شي. د یونان نامتو فیلسوف سقراط وایي د ټولنې بخت هله راویشیږي چې ورځنی کار یې د کتاب لوستل شي. د امریکا د متحده ایالاتونو شپاړسم ولسمشر ابراهام لینکن بیا وایي له حکومت پرته شای څوک ژوند وکړي خو له کتابه پرته ژوند نشي کېدای. او د شپاړسمې پیړۍ نامتو فرانسوي فیلسوف ولتر وایي د کتاب پاڼې د هغو وزرونو په څیر دي چې زموږ ارواوي د رڼاو په لور الوسوي.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
د هر زمانې ادبیات په خپل وخت کې نه ودی، او کله چې زمانه اوړي دې لیکنو ته یو شمېر ناقدان د پخواني ادب په سترګه ګوري. ګڼ کره کتونکي نوښت د زمان مرایي نه ګڼي. عالي آثار که زاړه هم شي نوښتې په خپل ځای وي، او برعکس اوسني شاعران هم که د پخوانیو په څیر لیکنې کوي په نویو ادبیاتو کې نه شمېرل کیږي. په دې برخه کې یو شمېر د چوکاټونو له مخې حکم کوي که څوک غزل لیکي هغه ته د کلاسیک ادب په سترګه ګوري. خو ځینې ناقدان بیا په دې نظر دي چې د غزل چوکاټ زوړ دی، خو که پکې نوی فکر ځای شوی وي او نوې خبرې پکې شوې وي بیا هم دا شعر کلاسیک نه دی. په پخوانیو کې مثلا د خوشحال خان خټک یو غزل دی چې د فکر او معنا له نظره شایي د نوي شعر په کتار کې راشي.
په ماښام دا غټ غټ ستوري په مخام دا غټ غټ ستوري دلمر پری وا چپلوري پوار وار واړو ته ګورم پوار وار واړو ته ګورم ګوندې څوک یو ته ګوري پدا ستور به نظر کړم څو میشته د سترګو توري سوړ سوړ باد یې را رسیږي سوړ سوړ باد یې را رسیږي چې په غرونو واوري اوري هغه باد ته سینه نیسم هغه باد ته سینه نیسم چې د ونو پاڼې خوري درسته شپه هسې بیدار یم درست شپه هستی بیداریم لکلنگا سوی شغوری بی دباد بل سوک نشتا بی دباد بل سوک نشتا لخوشال سرغم خوری لخوشال سرغم خوری
ده دی غزل پا مطلق سوری دل مرپلی واته پلوری دی لمر پریوتل د یو سفر انجام دی خوشایر انجام ته نه تسلیبیشی ستوری ته ګوري ستوری د شبخت او هیلی سمبول دی دلته سمبولیک تضاد رامنځته شوی دی شاعر ستوری ته بیا بیا ګوري ځکه چې دا د انسان خاصیت دی چې انجام ته سر نه ټیټوي خو په ورته وخت کې یوه هیله راژوندی کوي ګوندې څوک یوه ته ګوري په بل بیت کې بیا ستوری یاد شوی دی د سمبولیکو شعرونو یوه ځانګړنه دا ده چې سمبولیک کلمات بیا بیا تکراری شي خو له معنوي پلوه بیا هم همغه د هیلې مسله ده چې نشه کیشي او شاعر ستوریو ته ګوري خوشحال بابا دا نه لیکي چې لمر پریواته ته ګوري دی لیکي چې ستوریو ته ګوري او ټینګار کوي څو میشته د سترګو توري د سترګو توري هغه وخت ځي چې انسان سا ورکړي په دې ځای کې هم د انجام او هیلې خبره ده د واورینو غرونو باد ته شاعر سینه نیسي تضاد دی سینه ګرمه ده او باد یخ په ورته وخت کې واوره پر غرونو ورېدلې ده د غره واوره ډېره وي او ډېره واوره په غربي ادبیاتو کې د مرګ سمبول دی خوشحال بابا بیا هغو پاڼو ته په غزل کې اشاره کوي چې شوري خوځېدونکې پاڼه په سمبول کې هیله ده د غزل په پیل کې هم پوهیږو چې شپه ده ستوري دی او تر مقتلش مخکې شاعر بیا شپې ته اشاره کوي چې وایي درسته شپه هسې بیدار یم شپه د مرګ سمبول دی انجام دی د دې مرګ له یاد سره شاعر د خپل زمان د مرګ او ژوند یو تصویر وړاندې کوي څلور سوه کاله مخکې له ننه به نو څومره میندې د زیږون پر مهال ژوندی پاتې دي که به میندو سا ورکوله بل لور ته به یې نوی ژوند یا بچی نړۍ ته ورکاوه دلته د اپلاتون خبره چا ته وریادېږي چې شعر د ژوند حقیقت تر تاریخ ښه بیانوي کره کتونکي دا خبره هم کوي چې ښه شعر د ژوند تجربه لیږدوي او نوی نړیوال شعر له شاعره یوازې ذوق او تخیل نه غواړي نوی شعر له شاعره غواړي چې مشاهده او تجربه ورسره مل کړي د خوشحال بابا غزل په وروستي بیت کې شمال یاد شوی شمال په غربي ادب کې د بدلون سمبول دی چې تغییر راولي او بابا هم له باده پرته بل غمخور ته هیله نه لري امریکایي نامتو شاعر رابرت فراست وایي چې شعر په خوشي پیلېږي او په حکمت پای ته رسېږي د ستر خوشحال د پورتنی غزل په پیل کې غټ غټ ستوري یادی شي چې خپله د یو ډول خوشی معنی ورکوي په مقطع کې حکمت په دې کې دی چې یو بدلون ته انتظار کوو د بابا په دې غزل کې چې له تاسو سره مې شریک کړ یوازیتوب په سمبولیک ډول راغلی دی په نوي غربي شعر کې د تنهایی احساس د پخوانیو شعرونو په پرتله زیات دی کره کتونکي علت دا شي چې پخوا انسانانو د ځانونو د ژغورلو لپاره یو بل ته ډېره اړتیا لرله او په اوسني وخت کې نظامونه حکومتونه زورور دي خلک په قبایلي ډول د یو بل ساتنې ته ضرورت نه پیدا کوي د خوندي چاپیریال د لویدیځ په اوسنیو شعرونو کې یوازیتوب زیات کړی دی تکړه اروپایي او امریکایي شاعران دغه یوازیتوب تر ډیره د خوشحال د ویل شوي غزل په څیر په سمبولیک ډول وړاندې کوي که په معاصر غزل کې هم شاعر یا شاعر د ژوند تجربه را سره شریکوي د کلاسیک غزل په تصویرونو او تشبیهاتو کې محصور نه پاتې شي نو شعر ته نوی رنګ ورکوي شاعر امینې فنا خپل غزل په آزادي راډیوي ادبي مجلې لورولی سره اوري
ژوند می څه دی ژوند می څه دی
ژوند می څه دی، ژوند می څه دی، ژوند می څه دی، ژوند می څه دی، ژوند غروب غروب روان، لمر پریواته دی، ستا د سترګو د دیدن یم تږی تږی، ستا د سترګو د دیدن یم تږی تږی، تا پسې مې زړه اوبه 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 دی، ستا په یاد دی نامراد دی قبر باد دی، روح مې ستا د عشق د دام اسیر مارغه دی، یو زما له هیلو جوړ دیرو څلی، بل مې بل اور د وطن پشنا څنګله دی، دومره کړیکو فریادونو راویښ نه کړ، دومره کړیکو فریادونو راویښ نه کړ، د افغان لونو بخت څه غرق ویده دی، د رڼا د قدمونو ښکالو نارم، د رڼا د قدمونو ښکالو نارم، ماته ټول جهان تیاره 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 دی، له نیمګړو ارمانو بخښنه غواړم، له نیمګړو ارمانو بخښنه غواړم، سر مې ایښی د خپل زړه پر زنګانه دی، فنا لوی غرونه د غم ته پری نیولي، فنا لوی غرونه د غم ته ریو نیولی، ستا غزل فریاد د کوم زخمی غر څه دی، ستا غزل فریاد د کوم زخمی غر څه دی، ژوند می څه دی، ژوند می څه دی، ژوند می څه دی، ژوند غروب غروب روان، مر پریواته دی،
له شاعر امینې فنا څخه مننه. د شعر له دنیا سره پاتیشو او د شعر نقد ته مخه کوو. صدیق الله بدر هغه شاعر او لیکوال دی چې په فیسبوک کې ډیر فعال دی، خو دی ځینې شعرونه له لږ بدلون سره تکرار خپروي. څه شی د دې سبب شوی چې په شعر کې تغییر راولي؟ له ښاغلي بدر څخه به واورو.
ډیر کم دا کار کوو شیبر سے، خو له هغه راهیسې چې ما فیسبوک آدرس پیدا کړ او هلته مې خپل شعرونه شریکول، کال وروسته یا شپږ میاشتې وروسته، بیا وروسته کرار کرار هره ورځ وروسته د تیرو کلونو شعرونه مې راتلل او هغه مې لوستل. بلاخره لس کاله مخکې ما چې دغه شعرونه چې مخ ته راځي ما نه څه شی غواړي، فکر مې پې کوو چې دا به څه وي. متوجه شوم چې زما په ځینو شعرونو کې نیمګړتیاوې دي، یا یوه کلمه سمه نه ده راغلې، یا یوه کلمه مې راوړې ده او هغه ځای نه دی. لګیا شم دهسې ایډیټ مې په خپل شعر کې شروع کړو.
تاسو وایاست چې کلمات مو بدل کړي دي، داس وخت هم راغلی دی چې د شعر محتوا مو هم ایډیټ کړی ده او بدل کړی مو ده؟
بله شعر صاحب، کرار کرار داسې وخت هم راورسېده چې ما خپل شعرونه لوستل خو په خپله پرې نه پوهېدم چې دلته مې څه ویلي دي یا څه غوښتل مې چې په دې بیت کې یا په دې آزاد شعر یا لنډکي شعر کې ووایم. نو سوچ او فکر نه وروسته دې پایلې ته ورسېدم چې ما هغه پیغام په ښه ډول نه دی رسولی، بیا به لګیا شم دغه شعر ته او له سره به مې ولیکه. ځینې دغه کرښې مثلا په آزاد شعر کې یا په لنډکي شعر کې چې به راغلي وو هغه لومړني بیتونه یا مصري یا هم کرښې مې په خپل حال ساتلی او مور پشیر باندې کار کاو نوې کرښې پکې زیاتې دلې نوې جملې پکې زیاتې دلې مصري زیاتې دلې هغه مې ور زیاتول او بیا زه راته ویل چې څه چې تا غوښتې دي اوس هغه چې یوه خبره پکې راغلې ده او مانا خاندي نو بیا به لږ ډاډه شوم چې زه پشیر کې مې یو پیغام شته او څوک چې لولي یو مفهوم ته افاده کولی شي.
داس وخت راغلی دی چې یو شعر مو د کلماتو او د مفهوم له پلوه یو ځل ډیټ کړی دی او بیا میاشتې میاشتې وروسته مو بیرته په هغې کې بیا بدلون راوستی؟
او بالکل مثلا ما خپل درې څلور شعرونه دي خو په دې وروستیو کلونو کې بیا بیا مې مخته راغلی دی. د ورکو ښار په نامه یو شعر مې و چې کتل مې کلمات وروسته وړاندې راغلي دي او هغه عاطفي توري چې دي په خپل ځای کې نه دي راغلي او هغه معنا چې زه غواړم له دې شعر څخه هغه پکې نه دی خوندي شوی. لیکم چې دغه شعر مې پخوا کلونو کې یو ځل اصلاح کړی او په فیسبوک کې دغه شعرو ته نه وم متوجه شوی. نو دغه شعر مې هم ایډیټ کړ د کلماتو په نسبت او هم د محتوا په نسبت، یعنی په شعر کې مې محتوایی بدلون هم راوسته.
دغه تغییر چې تاسو وینئ چې شعر ته چې اوس په کومو سترګو ګورئ له پخوانیو شعرونو سره مو دغه لید فرق لري، د دې توپیر علت شی دی؟ یعنی چې په تاسو کې دغه تغییر ولې راغلی دی چې یوې موضوع ته مو پخوا په یوه سترګه کتل اوس په بل سترګه ورته ګورئ؟
او دغه نظر ما سره هم شته چې پخوا ما په یو حالت کې دا شعر لیکلی و، فکر مې تر هماغې کچې پورې هغې مسالې ته رسېدی، خو اوس ښایي د عمر زیاتوالی وي، ښایي خدای دې وبخښي استاد نصرالله حافظ او استاد سلیم پسرلی چې دوی سره به کېناستم زه خبرې به مې کولې. نو دې به دا راته ویلې چې عمر چې څومره پخېږي تجربې ورسره زیاتېږي، پخې تجربې وي او دغه ټکي ته باید مونږ توجه وکړو، فکر هم باید دې ته وي چې مونږ څه وایو او څنګه یې باید ووایو. نو زه فکر کوم چې د څه وایو او څنګه یې وایو دغه ټکي ته که توجه وکړو نو مونږ خامخا د شعر، داستان یا د نورو ادبي مقالو یا تحقیقي مقالو ایډیټ ته هم د جوړښت له مخې او هم د محتوا له مخې توجه کوو.
له لیکوال او شاعر صدیق الله بدر څخه په مننې وړاندې په ازادي راډیوي ادبي مجله پروګرام کې نثر ته مخه کوو. په غزني کې یو افغان چې د ملي هندارې کتاب یې له یاده زده کړی دی، یو وخت به یې د ژبې په شپو کې له نورو سره دا نکلونه ډېر شریکول.
آزادي راډیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمېږي،
هم کره کتنه.
ملي هنداره د شاعر، لیکوال او فولکلورست محمد ګل نوري اثر دی. شاغلی نوري د امان الله خان د پاچاهي په وخت د ښوونکي په توګه کار پیل کړ، د کندهار د پښتو انجمن غړی پات شوی. په کابل کې د همدې انجمن د تالیف او ژباړې په څانګه کې د لغاتو او سیمه ییزو ژبو د څانګې آمریت مخ ته وړی. د ده شپاړس آثار چاپ شوي دي او ویل کېږي چې شپږ ویشت اثره یې ناچاپ پاتې دي. استاد نوري د پیژندل شویو کلاسیکو شاعرانو تر لسو زیاتې قلمي نسخې موندلې او د وخت پښتو ټولنې ته یې وړیا سپارلې دي. دی په 1252 کال کې وفات شو. د استاد نوري ملي هنداره د پښتو ژبې له خورا مهمو آثارو څخه ګڼل کېږي. د دې کتاب نقلونه به خلکو د ژمي په دې شپو ورځو کې نورو ته اچول. د غزني قرباغ ولسوالي محمد اکبر یو له هغو کسانو څخه دی چې د ملي هندارې د کتاب ټول نقلونه یې له یاده زده دي. محمد اکبر وایي دوی به د ژمي سړې او اوږدې شپې د همدغو نقلونو په اچولو تېرولې، خو اوس دا دود کمرنګه شوی دی. محمد اکبر په خلکو خپلو کورونو ته بیوای له د به نقلونه اوریدل. په دې اړه نور په دې راپور کې
ملي هنداره د پښتو فولکلوریکو نقلونه پخوانی او لرغونی کتاب دغه کتاب ډیری وخت د ژمي په سړو او اوږدو شپو کې لوستل کیږي. خو د غزنی کره باغ ولسوالۍ اړوند کرو سایت ته څیرمه د میرخان کلي اوسیدونکی شاوخوا 15 کلن محمد اکبر دغه کتاب له سره تر نوکه یاد کړی.
ما به د هر نقل مطالعه کوم، بیا مې نوکره دغه هر یو نقل جلا جلا یاد کړی دی.
نوموړی ډیری وخت دغه کتاب نکلونه اچوي او سندریزې برخې په ترنم کې بولي. محمد اکبر وایي د ملي هندارې کتاب لوستلې 50 کاله وړاندې د عسکرۍ په زمانه کې پیل کړی چې هغه وخت به خپل عسکرو ملګرو ته نکلن اچول.
مگر دا د هر کتاب سي ما به ویل ډیر ښه په صحیح صورت مې ویل، او د هر نکل جلا جلا وزن ده، جلا جلا ناره ده، دا به مې جلا جلا د هر کتاب ویل. دغه نارو په شکل کې به مې ویل
کمر لیا جلات خان پولاد مرلیا وای وای.
ښاغلی اکبر زیاتوي نه یوازې دا چې د عسکرۍ په ټولګیو بلکې د ځوانانو په مجلسونو کې به یې هم نکلونه اچول، چې د نکلونو اچولو دغه لړۍ لا هم دوام لري.
وای یار جې میاشي ولو سیزده وورنه مات بل به اکبر جان ته به نکل کوم یو نکل سیار یو نکل به وخود هغه نکل به مې ورته اچول. بیا به نو ټولو دا غوږ نیولی و ځوانه لکه مار ته چې به دې مرۍ واله شور مور شانه خوړل.
دی وایي ښه وخت و، ویره نه وه. د ژمي سړې او اوږدې شپې به مو په نکلونو لنډولې، خو چې کله هېواد ته جګړې راغلې نو بیا دغه نکلونو او د نکلونو دود هم سوکه سوکه له منځه ولاړ.
په ژمي کې به ډېر وویل، په دوبي خو کارون نه وو. په ژمي کې کله د دې کره مېلمه ورې به م نکل اچول، کله به د دې کره مېلمه ورې به م دا نکل اچول. اتې هر نکل چې بیا راچو غوښته هغه نکل به مې ورته اچول. ما شوق درلود کتاب می واخد په غوا کې په 10 روپۍ کتاب و د ملي هندار.
ښاغلی محمد اکبر وایي د ملي هندارې تر څنګ ډیری د کیسو او نکلونو نور کتابونه هم یاد کړي دي. محمد انور چې د محمد اکبر له خولې ډیری نکلونه اورېدلې، د دغه نکل چې د نکلونو اچولو انداز خوندور او د نکل په منځ کې سندریزې برخې یې زړه راښکونکې بولي. نوموړی وایي له ښاغلي اکبر څخه یې د ملي هندارې ټول نکلونه په بیا بیا اورېدلې او هر وخت یې جلا جلا خوند ورڅخه اخیستی دی.
زه چې ماشوم وم کلي کې به بیا د اکبر د نکلونو کیسې په ټول ځای کې کېدله، چې محمد اکبر د نکلونو ملي هندارې کتاب په مجموعه ټول په یاد زده ده. بیا چې به کله د نکل اچوله موږ به ورته غوږ وو. دغه خاص هغه سندریز برخه یې بیا ډېره ښکلې وه، چې ده به په هغه کومې ټپې یا مصرې چې وي هغه به په ډېر ښکلي انداز باندې ویلې.
د افغانستان په سړو سیمو په ځانګړې توګه په غزنی کې د نکلونو اچول یو پخوانی دود دی چې ډیری وخت په خلکو د زمي سړی او اوږدې شپې په نکلونو اچولو تیرولې. خو د جدید نړۍ د جدید ټکنالوژۍ او هیواد ته د جګړو له راتلو سره دغه دود د ورکېدو له ګواښ سره مخ دی.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. دا آزادی رادیوی مجله په روسیو شیبو کې موسیقي ته مخه کوي. سندرغاړی فرهاد غفور د آزادی رادیو مرکزی استودیو ته راغلی.
نن می دیرخ اوخ کې توی کړی د خارې په لمنه وطنه، ولی خلق زی وطنه. غږ دی وکړه پامیره د هلمند د سین بهیره. غږ دی وکړه پامیره.
دا ستاسو نوې سندره ده چې نوې کار پی کوي. څه شی درته الهام شو چې دا سندره وایست؟
په فیسبوک کې ما یو پوسټ وکړ، وروسته د ډېر غمجن واقعیت شو په دشت بچی کې، او زه ډېر خپه وم. او بابرزای صاحب یو بیت شعر ولیکو، او ما ډېر خوښ شو چې په ما په حالت سره ډېر هماهنګي درلود. او زه هغوی سره تماس واخیستم چې د مکمل شعر مونږ ته راولیږي، او هغوی زما خواهش قبول وکړي او زه ډېر د هغوی نه ډېر مشکور یم او قدرمن یم او اوس زه په هغه آهنګ او آهنګ باندې کار کوم چې یو چې یو هغه حماسي آهنګ دی وطني آهنګ دی چې زما هیله ده چې د زمونږ خلک په درد وخوري او یو شی وي چې ارزش ولري.
ستاسو پخوا هم مهني سندري وطني سندري لکه ګران افغانستانه ډېرو زیاتو خلکو خوښې کړې وې، یعنی ډېرو خلکو اورېدلې دي. څرنګه هغه شی دی باعث شوی دی چې وطني سندري ووایي او که نه له وطن سره مینه تاسو دې ته تشویقوي او هڅوي چې مهني سندري ووایست؟
دلته خو ډېر هیڅ شک نشته چې نه یوازې زما په زړه کې د ټول افغانانو په زړه کې د وطن مینه ډېره شته. دغه هم د ګران افغانستان شعر هم د بابرزه صاحب دی.
جانان وطن واورم سلام دے خاور دے ولیانو دا کھول دے ننگو نام دے منشد جانان وطن واورم سلام دے گلے گلستانا زار شمزار گران افغانستانا زار شمزار گلے گلستانا زار شمزار گران افغانستانا زار شمزار
د وطن مینه په سرای باندې داسې کارونه کوي چې د سرای لیونی ګرځي.
غفور صاحب، تاسو یو بله سندره هم مهني سندره شته، وطني سندره، ملي سندره ده، جانان د مخ بیرغ، هغه هم خلکو ډېره خوښه کړې ده. او خو اوس چې دغه نوې سندره تاسو کار پرې کوئ، دا هم وطني سندره ده او ملي سندره ده، څرنګه په دې بهر کې چې تاسو اوس ژوند کوئ، دلته چې کله په کنسرتونو کې برخه اخلي او یا ورځې او خلکو ته سندرې وایست، خلک وطني سندرې ډېرې خوښوي او که نورې؟
معلومدار د هغوی د وطني سندرې خوښ راځي. او موسیقي یو مسلک دی چې په هر یو حالت ځان باندې راځي چې هغوی غواړي، د انسان روح غواړي چې د موسیقي سره په اهتزاز راشي او احساسات به لوړ شي. او کله د موسیقي کېدای شي چې حماسي وي، مخصوصا چې خلک د وطن مسافر دي، او بعض اوقات بالاوقات کېدای شي چې موسیقي د خوښي لپاره وي او تفریح بخش ولري.
کله چې تاسو په دې سندرو باندې کار کوئ، ویلی شئ چې تقریبا څومره وخت پریکټس کوئ، تجربه کوئ چې دا سندرې وایست؟
اقلا یو هفته خو کېږي چې سړی باید کار وکړي، کوښښ وکړي چې هغه سندره د اورېدلو ارزش ولري، د خلکو اورېدلو ارزش ولري. بعض اوقات زیاد کار غواړي او زیاد وخت غواړي،
یعنی کله فکر کوي چې الهامي وي او د الهام په شکل باندې یو شی درته راشي، یو موزیک راشي، یو کمپوز تاسو ترلاسه کوي، همداسې دی او که نه؟
که الهامي وي خو هغه دومره وخت نه نیسي، یوازې یو څو دقیقې وخت نیسي، ځکه چې آهنګ هم 15 دقیقه ده، اوسط پتار اوسط 15 دقیقه، شپږ دقیقه، او بعض وختونه سر اوه دقیقه کېږي چې یو آهنګ جوړ شي. سو چې آهنګ کله چې آهنګ الهام شي په سرای باندې او په سرای په زړه کې، دومره وخت نه نیسي. بعد به خبر داده چې د آهنگ جوړولو او د موسیقي جوړولو او ارنجمنت ورته وایي د ترتیب د آهنگ هغه ډیر وخت غواړي شاید یو هفته دو هفته
خب خارج کې دا مشکل نه ده چې دا ترتیب د آهنگ ځکه چې د موسیقي کوم کسان چې له تاسو سره موسیقي شغوي هغوی به هم نه پیدا کیږي مشکلات به وي
نه دا خو ډېر صحیح خبره ده په خارج کې ډېر مشکل دی دا کار او اوس چې دا ټول جهان دنیا یو قریه شوه او د انټرنیټ په لاره ته سره کولای شي چې د یو چا سره چې هنرمند وي تماس ونیسي او تماس قائم وکړي هغه سره کار وکړي
یعنی دنیا په یو کلی بدله شوې ده
دنیا په یو کلی بدله شوې ده
ډېر تشکر چې ازادي راډیو ته راغلی او له موږ سره مو خبرې وکړې
تاسو هم ډېره مننه
دیوالیانو د کور دینه په نام دی چې د جانان وطن واورم سلام دی خاور دیوالیانو د کور دینه په نام دی چې د جانان وطن واورم سلام دی کله ګلستانا زار شمزار ګران افغانستانا زار شمزار کله ګلستانا زار شمزار گان افغانستان زار شمزار قندهار تو خایس بتا تمام دے کلے گلستانا زار شمزار گان افغانستانا زار شمزار کلے گلستانا زار شمزار گان افغانستانا زار شمزار هزار جات دے ست پزے غورا دے یو خاک غزنی دے بلحیرات منار جام دے کلے گلستانا زار شمزار گان افغانستانا زار شمزار کلے گلستانا زار شمزار گان افغانستانا زار شمزار کشیده بکن دوست رو جوان میتانه کلی گلستانا زار شمزار گان افغانستانا زار شمزار کلی گلستانا شمزار گان افغانستان آزاد شمزار خاور دی ولیان دا کور دی ننگ نام دے چد جانان وطن وارم سلام دے خاور دی ولیان دا کور دی ننگ نام دے چد جانان وطن وارم سلام دے گلے گلستانا زاشم ازار گان افغانستانا زاشم ازار گلے گلستانا زاشم ازار گان افغانستانا زاشم ازار گلے گلستانا زاشم ازار